فکر ل ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ځوان فکر د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. زه سلطان محمد سرور یو ځل بیا تاسو په خدمت کې. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي چې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزلې اغیزمن خلک له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان خپل یو راپور کې وویل چې رواني ټولنیز مشورې لا هم محدود او کمی دي او ټینګار وکړ چې د رواني ټولنیز ملاتړ خدماتو زیاتوالی ډیر مهم دی. له زلزلې یو شمیر اغیزمن شوي کورنۍ هم په کونړ او ولایت کې دوامداره ویرې، بېخوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. د ځوان فکر په دې خپرونه کې د ارواپوهنې د متخصص یا رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب فرید احمد انوري صاحب سره خبرې کوو. دغه راز مو په اوتریش کې د رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب محمد دیم اکلیل سره خبرې کړې دي چې هغه به د خپرونې په دوهمه برخه کې واورو. ډاکټر صاحب انوري اوس له موږ سره د تلیفون په کرښه دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی. ډاکټر صاحب که ستاسو اجازه وي د مونږ راپور دی د دغو رواني ستونزو په هکله، دغه راپور به په ګډه واورو بیا به خپلې پوښتنې شروع کړو. څنګه سمه ده؟
د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ ویجاړوونکې زلزلې وروسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان وایي چې زلزلې او وروستیو ټکانونو له امله رامنځته شوي رواني ستونزو او ویرې د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړی دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لس کلن عبدالواحد د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي.
د څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې برسېدی بد خوبونه وینم، داس خوبونه وینم چې زلزلې یو بس منډه یو ویره یو. زه غواړم چې د دې ځای نه موږ بل طرف ته انتقال شو، ځکه هلته جون نه کېږي، دلته ویره نه او سخت حالت دی.
په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسېدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولی.
زلزله مې درېږي چې بیا زلزله نشي، خوبونه وینم چې زلزله یو خبر پته روان. زه بس زلزله مې درېږي، بس زه غواړم چې زموږ مکتب، مدرسه، کورونه، دا ټول هر څه متفعل شي او جوړ شي، کلی کې خوشحاله.
په کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلو ښځو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي، له کوچني ټکانه هم ویریږي او ماشومان یې هر شیبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندي پاتې شویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. ډبلیو ایچ او د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه د افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتوالی اړین دی. دې سازمان زیاته کړي چې د دې وضعیت د رسېدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورکال ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډله ییزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیایي مرکزونو ته یې راجع کوي، چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجع کولو قضیې ثبت کړي دي.
ډاکټر صاحب محترم انوري صاحب، راپور مو واوریدم، هلته هلکان وغږېدل، خلک وغږېدل، دوی وایي چې بد خوبونه ویني، په دوامداره توګه ویره لري. په همدغه راپور کې یو ځای کې ویلي دي چې ځینې خلک دوامداره توګه زاړي. پوښتنه دا ده چې د دغسې طبیعي آفاتو نه وروسته کوم ډول رواني ستونزې رامنځته کیږي؟ مشخصا که هغه طبیعي آفات زلزلې وي او که سیلابونه وي. ډاکټر صاحب،
مخکې نه چې تاسو سوال ته ځواب ووایم، نو اول خو د کونړ د دې پیښې ټولو شهداو ته جنت فردوس او ټولو ټپیانو ته جنت شفا او ټولو بازمندانو ته صبر جمیل غواړم. موایم د زلزلې د رواني تاثیراتو په اړه باندې چې د غمیزه رامنځته شوه، د طبیعي پیښو هغه شدید اغیزې بیا خصوصا د داسې لویو طبیعي پیښې لکه په دې وروستیو کې چې دا زلزله وشوه، دې شدید اغیزې چې ډېرې خطرناکې دي د رواني نظره، یو پی ټی سي یا پاست تروماتیک سترس ډیزاردر دی، یا د سانحې نه یا د یوې پیښې نه وروسته رواني فشار چې کې چې دا په ټولو رواني تکلیفو کې دا ډېر لیدل کېږي، چې دا معمولا د یو فلش بک د ځان سره لري، یعنې د پیښې بیا بیا راژوندي کېدل او بیا بیا راپیادېدل او د هغې پیښې تصویرونه په ذهن کې ورتلل، د هغې ویرونکي خوبونه او د هغې حالت بار بار تجربه دوی په ذهن کې راګرځي د کسانو سره، او د هغې شیانو نه چې هغه پیښې ور یادوي د هغې نه یو نوه ایره لري، د هغې نه اجتناب کوي یا د هغې سره مخ کېدای نه شي، یا شدیده بې خوبي، زړه تنګوالی، ژړا، دوامداره ژړا، قهر کړل او عاطفي به ستونزې پکې را پیدا کېږي، مثلا ارتباطات او اړیکې د کورنۍ د خلکو سره د چاپېریال سره هغه کېږي، ژوند او ټولنه او هر څه ورسره ورته بې ارزښته کېږي، یو دا تکلیف د پی ټی ایس ډي ډېر ورسره پیدا کېږي. بل د دې کسانو سره ژور خفګان،
پی ټی ایس ډي، ډاکټر صاحب، پی ټی ایس ډي یعنی پوسټ تراوما ډیسارډر،
تراوماتیک سترس ډیسارډر، د پیښې نه یا د صحنه نه وروسته رواني اختلال.
مهرباني، ادامه ورکړئ. ډېر مننه.
دا پیدا کېږي د کسانو سره ژور خفګان یا میجر ډیپریسیو ډیزاردر یا ډیپریشن ورسره پیدا کېږي، چې دا ناهیلي او د ژوند بې مفهومه کېدل، ژړا، یوازیتوب، بعضې اوقات حتی د ځانوژنې افکار او ځانوژنې ته اقدام کړل، د خوب اختلالات دا ورسره پیدا کېږي. منتشره یا عمومي استرابات یا جنرال انزایټي ډیزاردر چې ورته وایي، یا منتشر استرابات ورسره پاتې کېږي، یوه تلپاتې او دوامداره اندېښنه د کس سره پاتې کېږي، د دې زلزلې په اړه باندې نه یو واهمه لري او یو ګونګه واهمه د دې په اړه باندې لري. د دې کسانو سره یو بل خاص شی چې د ماشومانو سره ډېرې ستونزې را پیدا کولی شي، کېدای شي ماشومانو یو نوه وابستګي د والدینو سره یا د لویانو سره پیدا کړي، ماشومان کېدای شي چوپ کې داسې هغه رواني فزیکي حرکات محدوده کړي، یعنی غلي کړي، څه ورته اصطلاح ورته وکاروم نه پوهېږم، ماشومان عاجزه کي، داسې یو حالت ورسره
پښتو کې او پښتو کې لکه چې موږ ورته وایي زبوني وال سو، دا اصطلاح کارو
زبوني وال شو، مننه د تصحیح نه مو چې زموږ تصحیح کړم، زبون وهل شي دا کسان، یا دا کسان ډېر پرخاشګر شي، جنگ جګړې هر شي سره کینه اخستل، د زده کړې ستونزې په دوامداره کې کېدای شي دوی ته پیدا شي. او بل اختلال چې یا رواني ستونزه چې په دې داسې طبیعي پیښو نه وروسته رامنځته کېږي، کمپلیکیټډ گریف ده، یا هغه پیچلي او مغلق غمونه دي یا داغدیدګۍ دي چې په دې کې د کورنۍ اکثره غړي مثلا د لاسه ورکوي، ملګري، دوستان، اقارب، کلیوال دی د لاسه ورکوي، دا نو د دوی سره یو اوږدمهاله او داسې دوامداره شدیده ویره بیا د دې شي ورسره موجوده وي چې بیا داسې یو پیښه ونشي، د داغدیدګي او دغه غمځپلي ورسره دوامداره او داسې پیچلي شکل ورسره موجوده وي. کېدای شي د خوب مختلف ستونزې ورسره رامنځته کړي، مثلا د شپې په خوب کې رېدل، ناڅاپه د خوبه را بیدارېدل، یا په خوب کې ویرونکي خوبونه لیدل، دا ټول هغه عام تکلیفونه دي چې د زلزلې نه وروسته د کسانو سره پیدا کېږي، خصوصا د اطفالو سره. نو د دې دپاره د هغه کسان نه چې داسې طبیعي سانحې تېروي، د دې دپاره د رواني نظره یو پروتوکول موجود دی چې دې کسانو سره په کوم پروتوکولاتو باندې برخورد وشي تر څو چې د دوی د دغې حالت څخه وژغورل شي، یا د دغې حالت نه راویستل شي بېرته په ټولنه کې فعالیت ته مخه کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب انوري. د WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په رپورت کې دا هم راغلی دی چې د روان درمانی یا د ارواپوهنې طبي مشورې محدود دي. څنګه دا ډاکټر صاحبان کم دي یا خلک مراجعه نه کوي ورته وضعیت څنګه دي؟ دوی خو ویلي دي چې په سلګونه مشورې ورکړل شوي دي خو بیا هم وایي چې محدود دي. دا هم بیا هم
دا د پر یو پروتوکول موجود دی په دې کې چې یو هغه فرست اید یا لومړی پړاو کې هغه لومړنۍ رواني مرستې دي.
او که هغه تشریح کوي ډاکټر صاحب او که تشریح کوي رواني لومړنۍ
رواني لومړنۍ مرستې کې مثلا دا کسان چې د سانحې ته نږدې دي په سانحه کې اول دا آرام دوی آرام کړل شي، دوی سره خبرې وشي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، د دوی خبرې بدون د دینه چې موږ ورسره استدلال وکړو یا قضاوت وکړو، د دوی خبرې په غور واورېدل شي، په آرامۍ واورېدل شي، امنیت برابر شي، دوی د امنیت لپاره د اطمینان ورکړل شي چې امنیت خوندي دی. د دوی هغه کوم اساسي اړتیاوې چې لري هغه د دوی لپاره برابر شي، اړیکه ورسره جوړ شي، تازه اړیکه ایجاد شي، د کسانو سره همدردی ورسره وشي او د افکارو تنظیم ورته وشي. دغه هغه ابتدایي او لومړنۍ مرستې دي چې د سانحې نه وروسته په اول او دوه مهفتو کې تر میاشتې پورې دا باید برابر شي. چې متاسفانه په افغانستان کې د کلینیکل سایکولوژستانو یا د کلینیکي ارواپوهانو او په زمین کې د روان او اعصاب د متخصصینو کمبود دی، د دې موږ انکار نشو کولای. او بل خبره دا چې هغې ځای کې خو فکر نه کوم چې کونړ ولایت کې د حال حاضر په هغې ځای کې یو متخصص د روان اعصاب هلته موجود وي. زه ګمان نه کوم، اطلاع نه لرم، ادا نه کوم، ولې فکر کوم چې وجود ونه لري. نو دا کافي نه دي، د هغې دپاره باید په دې بخش کې ټیمونه واستول شي او دا زمینه د دغه لومړنیو رواني مرستو ورته مساعده شي. که کله موږ دوام پړاو تر داخلیږو چې دا دوام پړاو کېدای شي د څو هفتو نه وروسته یا د میاشتو نه وروسته داخل شو، تر څو چې مریض ریاش کړو یا سکریننګ د مریضانو وکړو چې مریضان وپېژنو چې کوم مریضان په کومه کاتګوري کې دي، کوم مریضان سی بي ټي یا سایکوتراپی یا روان درمانی ته ضرورت لري، چې د هغې سره د خبرو د طریقه یا د هغې مهارتونو د طریقه چې دوی وکولی شي دوی خپل هغه پخواني مهارتونه هغه پخوانۍ اړیکې جوړې کړي، د هغې نه هغه ورته تقویه کړو او دوی وکولی شي په ټولنه کې داخل شي او په ټولنه کې جذب شي. او یا هغه مریضان چې په څنګ روان درمانۍ کې یا په څنګ سایکوتراپۍ کې دوایي ته ضرورت لري هغه شناسایی شي، هغه وپېژندل شي او د هغې لپاره مناسبه دوایي د دوی د حالت سره سمه ورته تجویز شي. او په درېیم پړاو کې چې یوه میاشت، دوه میاشتې یا درې میاشتې دقیق ارقام د ما په ذهن کې نشته، فکر کوم تر درې میاشتې، د یوې میاشتې نه تر درې میاشتې وروسته درېیم پړاو دی چې په هغې کې د سایکوتراپي هغه ګروپ تراپي یا ډله ییز شکل باندې کسان راټولیږي او د هغې سره سایکوتراپي کېږي یا د کورنۍ سره انفرادي شکل باندې دا خبرې ورسره کېږي او تخصصي مداخلات کېږي. تخصصي مداخلات همغه د فارماکوتراپي یا د دوایي تداوی دا دي. او په زمن د دې کې د دې د ریهبلیټیشن دپاره د دوی د دویم ځل فعالیت دپاره په ټولنه کې چې په ټولنه کې څنګه فعال شي د شغل او د کار او د اړیکو زمینه ورته برابره شي، اکوپیشنل تراپي وشي ورسره، دغه څه دي چې په دې پروتوکول کې شامل دي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب انوري، واقعا ډیر سخت حالت دی چې په یوه لحظه کې او هغه شپوي زمکه ټکان وخوري، شدید ټکان وروسته لیدې څوک را پاتې کېږي، شاوخوا ګوري چې کور پاتې ده، کور کې څوک پاتې دي. الله دې رحم وکړي، ډېر ډېر سخت حالت یو تصویر مې ولید، ویډیو وه د یو ځوانکی د خپل کورنۍ تقریبا 12 دیارلس کسه له لاس اور کړیو د خپل جلال آباد کې چورغلی الته چغه ګډه سوی و دای چورغای هغه تصویر اټ زمال ذهن نه وځي. په هر صورت ډاکټر صاحب، دغه زلزلې رواني آثار به تر څومره په دغه ماشومانو کې پاتې سي یا پلویانو کې وای دوی هیروي زر او ماشومانو کې وای دوام کوي، که څنګه خبره برعکس ده؟ دغه یاد آثار نه یاد
شدت بلو چې د شدت مریضۍ د شدت هغه چې ما ویل چې په موږ کله چې دوام پړاو دی رواني کومکو ته ځو، چې د اول هغه اولیه کومکو د رواني نه تېرېږو، دویم پړاو ته چې ځو هغلته موږ تریاش کوو، مریضان تقسیمات کوو چې مریضانو شدت څومره دی، چون فرق کوي چې او چا څومره رواني آسیب لیدلی دی. نو هغه کیدای شي په لویانو په ماشومانو کې متفاوت وي، ولې پر ټوله کې ویلی شو، په ټوله کې ویلی شو چې دا تکلیف په ماشومانو کې د نسبتا هغه خپل سکار یا خپل زخم د ماشومانو په روان کې تر ډیره پرېښودای شي، او په لویانو کې نسبت د نران نه د نسبت د ښځو ته دغه مشکل زیات او دغه اسکار یا دغه چپه د دوی په روان کې تر ډېره پورې پاتې کېدای شي. خو دا تر دې پورې هم تړاو لري چې څومره رواني مرسته د دې خلکو سره کېږي، څومره د دوی دغه رواني حالت تداوي او درملنه کېږي، او څومره د دوی سره سایکوتراپي روان درمانی کېږي، او څومره دا تعقیبېږي. دا تر دې پورې هم تړاو لري چې که چېرته دغه کومکونه مطابق د دغه پروتوکول ورسره په دوامداره شکل او په مناسب او تخصصي شکل وشي، کېدای شي چې انشاءالله دومره تاثیرات یې باقي پاتې نه شي، ولې په هر صورت باندې پاتې کېږي.
توکل په خدای. ډاکټر صاحب، مخکې تر دې په خوست او پکتیکا کې هم زلزله سوې وه، تقریبا ورته زلزله سوې وه، بیا د هرات زندهجان مرګونه زلزله وه، هلته په سلګونه کسان مړه شول. تاسو په افغانستان کې هستئ، د دغه زلزلو د آثارو نه رواني آثارو ته څنګه رسیدګي وسوه، څومره مؤثره وه؟ تاسو ته خپله مریضان راغلل که رانغلل، ستاسو خپله تجربه کراته ووایه مهرباني.
دینا چې زه دقیق ارقام ولرم یا د زندهجان د زلزلې د کسانو نه چې رواني ستونزې درلودې دقیق ارقام زما سره نشته، او نه د خوست کیدای شي د عامې روغتیا وزارت د ارقامو په اړه باندې څه کار کړی وي، حتما کړی وي.
د تاسو ماینه خانې ته څوک راغلی؟ خپل شخصي و،
شخصي تجربې په اړه باندې وایم. د خوست د زلزلې نه وروسته ډیری کسان د پی پی ایس ډی یا د پاست تروماتیک سترس ډیزاردر، د ژور خفګان، د خوب د اختلالاتو، د کمپلیکیټډ ګریف په لوحه باندې په مختلفو رواني لوحو باندې ما مریضان درلودل چې زه یو محدود او ناقص عمر کېدای شي ورته وایم. هغه زه لرم چې معمولا په دې کې د او کلنۍ نه ښکته هلکانو نجونې زیات وو، او په لوړ عمر کې ښځې زیاتې وې، ولې مجموعه کې ماشومان نسبتا زیات موږ ته مراجعه کړې ده نسبت لویانو ته.
زه خپله کله چې افغانستان کې وم، داسې د وړې وړې زلزلې به کېدې، خو په هغو وختو کې 1980 اویا کلونو کې دخوا ته لویانو به ویل چې له ټولو نه خطرناکه زلزله یو وخت کې کوټه کې سوې وه، او دوی به بیا ویل چې داسې زلزله سوې وه چې د ونو پاڼې توی کړې وې. زه په وخت کې کوچنی وم، ما به چې واورېدل ما دماغ خپل بدن کې مې ویره او ترهه خپرېدله. مننه ډاکټر صاحب. په لومړنیو په اوسنیو حالاتو کې له دغو کسانو سره په د مرستو تکبیر ته ستانسو، کوم نوه خواړه کومک کوئ چې دوی سره تاوده، یا کوم نوه لباس کېدای سي ډېر مؤثر وي د تراوما یا د رواني ضربې د تخفیف لپاره؟
د معمولا دا کسان ما چې تاسو ته وویل چې لومړی پړاو کې دوی سره رواني هغه یا فرست ایډ سایکولوژیکل فرست ایډ چې ورته وایي، پی ایس ای چې ورته وایي، هغه پیری کې د ټولو پارامترو څنګ کې بنسټیزې اړتیاوې د دوی پوره کول دي، چې پیری کې خواړه، اوبه، سرپناه، کورنۍ، لباس، دا شانې، د اقلیم او د آب او هوا سره مطابق باید دوی لباس ولري او د خوړو په اړه باندې څومره مغذي خواړه وي چې شامل د کاربوهایډریټو پروټینو منرالو دا ټول مواد ولري دوی ته ورکړل شي. په خاطر دې باندې معمولا چې دوی سره رواني اختلالات پیدا کېږي تغیرات د اشتها فوقالعاده ورسره زیاتې دي. کسانو سره اکثره د اکثریت اشتها کمیږي باوجود چې یو تعداد اشتها کېدای شي په غیر قابل انتظار شکل باندې لوړه شي، ولې په مجموع کې په اکثره کسانو کې دوی اشتها خرابیږي. نو چې اشتها خرابیږي معمولا که هغه غذاګانې چې غني غذاګانې وي وخوړل شي ورته ورسېږي دوی دپاره بهتره دي.
ډاکټر صاحب محترم، وروستۍ پوښتنه په دې حق لده چې په دغه حالاتو کې چې کونړ کې مثلا دا وضعیت راغلی، مخکې تاسو ویل چې د روان درمنی متخصصینو کمښت هم ده، تاسو خپلو همکارانو ته څه توصیه کوئ او دا راز هغو کسانو ته چې رواني ضربې لیدلې ده څه ورته توصیه لري؟ مهرباني.
ای کاش یو تیم ایجاد شي چې زه هم من حیث یو عضو او د یو شاګرد ورسره ولاړ شم او وکولی شم تر یو حده پورې په دې کاروان کې مل وم او انشاءالله دا به کوو. کوشش وکړي ټول ډاکټر صاحبان د روانو د اعصاب چې په دې کمپاین کې برخه واخلي او هغلته ولاړ شي، د دې مریضانو په درملنه کې، د دوی د امراضو په پېژندنه کې، دوی په کټګوري او تریاش کولو کې سهم واخلي او تر خپل واسې پورې هغلته خدمات رایه کړي. او هغه کسان چې په دې غمیزه کې وو هماغلته چاره طرف ته، د هغې دپاره مې فقط یو څه چې ویلی شم دا ورته ویلی شم د اوس دپاره د دې ځای نه چې صبر دې وکړي، الله جل جلاله د صابرینو سره دی او کوشش دی وکړي چې خپل اعتماد به نفس دلاسه ورنکړي او راتلونکي ته د امیدواره واوسي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب انوري چې سره له خپلو مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او په دې خبرونه کې له موږ سره مو برخه واخیستله.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، یو اعلان اورو او بیرته راګرځو خبرونه ته.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته سره حال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وایي چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو او ښاغلو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له اوترش نه ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل د عمومي طب او رواني طب متخصص را سره میلمه دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړ.
مننه کوم چې موږ به خپل راډیو پروګرام لپاره
ډاکټر صاحب حتمان خبرونه مو اوریدلی دي چې تیرونی په افغانستان کې کونړ کې زلزله وسوه، زرګونه کسان ټپیان او مړه کړي دي. وروستي ریپورټونه چې موږ ته راغلل ځینې کوچنیان او ښځې وایي چې موږ بد خوبونه وینو، هغه کسان چې له زلزلې پاتې شوي دي ژوندي بد خوبونه وینو او په خوبونو کې یریږو او فکر کوم د دغه سي استراب سره دوی مخامخ دي. پښتنه دوم داده چې د ناڅاپي پیښو په وخت کې کله چې انسان د مرګ او ژوند ترمنځ احساس وکړي یا خورا خطر احساس کړي، اعصاب او په عموم کې بدن څه ډول عکس العمل ښیي؟ مهرباني.
مننه له پښتنې څخه. مو څه چې تاسو وویل دته په پښتو کې وایي چې ناڅاپه اروایي فشار ناروغي یا په انګلیسي کې ورته وایي اکوت سټرس ډیزارډر، دا هغه وخت پېښېږي کله چې مثلا یو ځکه نږدېدنه یا زلزله وشي یا مثلا یو چا خپلوان له دې دنیا څخه ولاړ شي یا مثلا یو د موټر چکر وشي یا مثلا یو څوک یو لوی دروند حالت پر باندې راشي، مثلا یو ناڅاپه ترانه راشي ناروغي پر باندې راشي، مثلا یو سیلاب راشي، مثلا یو داسې پیښه وشي چې هغه عادي نه وي، معمول نه وي، او لوی لوی اغېز ولري. د دې پیښې په پایله کې د بدن غبرګون داسې دی چې ناروغ یا دا کس دا پسن خپل اعصاب له لاسه ورکوي. دا په دې معنی چې هغه د فکر کولو توان له لاسه ورکوي، هغه د بدن ریشت پیدا کوي، د لاسو ریشت پیدا کوي، یا موږ ورته وایي چې لحظه پیدا کوي، یا مثلا کیدای شي چې دا ناروغ کانګې پیدا وکړي، د زړه څکان پیدا وکړي، د سر درد پیدا وکړي، همدارنګه یا بدن سوس وشي او ډېر خپه وشي، عصبي وشي، ناران وشي، او همدارنګه کیدای شي چې د فکر کولو توان له لاسه ورکړي، هغه خبرې ونه کړي، هېڅ توان پیدا ونه کړي، او هېڅ پیښ پاتې شي. دغه حالت معمولا د سو غړي لپاره دوام کوي. که چېرې ډېر وخت دوام وکړي، دا به نو یو څو ورځې وشي، ترې څو ورځې وروسته ډېر دوام باید ونه کړي.
هغه پښتو کې ورته وایي زبون یو حل سوی ده، همدا معنا لري؟
په پښتو کې همداسې ورته ویلی شو، مثلا دا هم څه ویلی شو چې ناڅاپه اروایي فشاره، ناڅاپه اروایي حمله، یا مثلا ناڅاپه اروایي ضربه.
ناڅاپه اروایي ضربه
ضربه، بله. په انګلیسي کښې موږ ورته وایي چې اکوت سټرس دیزاستر، یعنې ناڅاپه یا بیړني اروایي فشار ناروغي.
ډېره مننه ډاکټر.
دا هغه وخت پېښېږي کله چې یو څوک ناڅاپه او په بیړني توګه یو څه څه پېښ شي، یا خبر واوري، یا مثلا یا خپله وویني.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېر مهم معلومات دي. بیا نو دا تروما څه ته وایي ډاکټر صاحب؟ او څو ډوله ده
تروما؟ چې دا تروما خو انګریزي کلمه ده، دا په پښتو کښې یا فارسي کښې موږ ویلی شو چې ضربه، یعنې ضربه ده. او که چېرې دغه ناڅاپه اروایي فشار ناروغي زیات دوام وکړي، تر څلورو اونیو زیات دوام وکړي، یعنې دغه کس د فکر کولو توان له لاسه ورکړي، ده بدن ریشت ولري، د زړه ټکان ولري، او د خبرو کولو قدرت نه لري، مثلا خپه وي، عصبانیت ولري. که چېرې دغه حالت تر څلورو اونیو زیات دوام وکړي، له دې حالت ته موږ وایو چې تر اروایي ضربې یا تر اروایي تراوما وروسته اروایي ناروغي، یعنې تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي. په انګریزي کښې دې حالت ته وایي پوسټ ټراوماتیک سټرس دیزاردر، پوسټ ټراوماتیک سټرس دیزاردر. دا هغه حالت دی کله چې ناروغ د بیړني یا د ناڅاپه اروایي فشار ناروغي څخه روغ نه شو، دغه دوام وکړي، څلور اونۍ زیات دوام وکړي، بیا ورته دغه ناروغي ویلی شو، د تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوس چې دغه کوچنیان الکان نجونې او ښځې وایي چې دوی زلزلې په خوب کښې ویني، ویرېږي، دم دوی هم تروماتایز شوي دي؟
همدا ستاسو خبره سمه ده، بالکل سمه ده، ځکه د یو زړنې پېښې په پایله کښې یو انسان څه چې په سترګو لیدلي دي، هغه هره ورځې هر دوی بېرته په یاد را ځي، په فکر کښې را ځي ورته. نو ځکه دا په فکر کښې را تلل یا په یاد را تلل، دا خپله دا بله نه وي لکه د ناروغ چې یو ځل بیا دغه تېر حالت لیدلی وي، دغه ناوړه حالت لیدلی وي، دا زلزله لیدلی وي، یا مثلا دغه سیلاب، یا دغه ناوړه د موټر تصادف یا اکسیډنټ لیدلی وي، دا هر ګړی په فکر کښې را ځي، په سترګو ته سترګو ته ځلېږي، چې دا خپله د انسان په بدن ناوړه اغېز کوي. دا ناروغ هر ګړی له یو اروایي فشار سره مخامخ وي، او همدارنګه کېدای شي چې په خوب کښې ورته پیدا شي، په خوب کښې ورته را شي. حتی دا په دې معنا کله چې یو څوک یا یو ناروغ د یو پېښې په اړه باندې ډېر فکر وکړي، او خامخا د شپې اړه باندې فکر کوي. له همدې کبله په خوب کې هم ورسره ځي چې په خوب کې کله چې ورسره شي دا ناروغ په خوب کې ویره پیدا کوي. په خوب کې مطلقا داسې ویره پیدا کوي لکه اما پخوانۍ پیښه چې زلزلې په سترګو لیدلې وي، یا پخوانۍ پیښه زلزلې چې تکرار شوې وي، نو ځکه ناروغ په خوب کې ویره لري او دا مثلا له خوب څخه راګرځېږي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. دغه سه حالت تراوما د ناروغ په بدني فعالیت باندې نور څه تاثیر غورځوي؟ مثلا خوراک عادي وي، نوي فعالیت څنګه وي، ګوشنشین کیږي که څنګه کیږي ډاکټر صاحب؟
ولی نو دا دغه ناوړه پیښه یا دغه بدني یا ناسمه پیښه چې ناروغ لیدلې ده یا اورېدلې ده، دا د انسان پر اروا او بدن باندې دواړه باندې بد اغېز کوي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د انسان پر اروا دا بد اغېز کوي چې ناروغ کېدای شي چې خپګان ناروغه پیدا وکړي، یا ډیپریشن ناروغه پیدا وکړي. موږ توبت کې ډیپریشن ورته وایي، پښتو کې موږ خپګان ورته وایي، پښتو کې افسردګي ورته ویل کېږي. او نو ځکه کېدای شي چې دا ناروغ د خپګان ناروغي په پایله کې هغه تل غوسه وشي، هغه خپه وشي، خوب یې ورک وشي، اشتها کمه وشي. د اشتها د کموالي په پایله کې ناروغ وزن بایلي. همدارنګه کېدلی شي چې دا ناروغ ګوشنشین وشي، یعنی نه غواړي د چا سره خبرې وکړي، یا د چا سره مخامخ شي، په کور کې ځان یوازې پرېږدي. او بل کېدای شي چې دغه ناروغ مخدرات لاس واچوي، یعنی روسیا رژدي توکو لاس واچوي. روسیه مثلا په سګریټو باندې، په شرابو باندې، مثلا په نورو مخدراتو باندې لکه کوکاین، یا مثلا یا کتابین، یا تریاک، یا مثلا چس، دته کولای شي چې لاس واچوي. او بل د انسان پر بدن باندې د ناوړه یا ناڅاپه اروایي فشار اغېز لري چې خپل پر د زړه او د وینې په دوران باندې بد اغېز کوي. هغه په دې باندې چې ناروغ ډېر ځله زړه ټکان لري، زړه ټکان لري، د وینې فشار زیاتېږي. او همدارنګه په د هاضمي جهاز کې، د معدې او هاضمي جهاز کې کېدای شي ناوړه اغېز وکړي. مثلا ناروغ کېدای شي شکایت پیدا وشي، ناروغ کېدای شي اسهالات پیدا وشي، قبضیت پیدا وشي. همدارنګه د ګیټ دردونه کېدای شي شوت پیدا وشي. او بل اشتها ورسره کمیږي. کله چې اشتها کمه شي، نو ناروغ ته خامخا د وزن کمښت پیدا کېږي، یعنی ناروغ وزن بایلي. او بل خپل پر عصبي سیستم باندې، عصبي جهاز باندې ناوړه اغېز کوي. هغه داسې چې دا ناروغان ډېر حساس دي، د یو کوچني خبرې په اورېدو باندې، یا د یو غږ په اورېدو باندې دا ناروغ دا پسند خپل اثر له لاسه ورکوي، او ډېر ژر په غوسه کېږي، او ډېر ستر غبرګون ښيي. او بل کېدلی شي چې د ناروغ د سترګو حس، مثلا یا د غوږو د اورېدو حس، دا ډېر حساس وشي. یعنې په کوچني خبره باندې لوی غبرګون وشي، یا مثلا په یو بله ورته پیښه باندې کله چې ناروغ وویني، کېدلی شي هغه پخوانۍ پیښې په اړه باندې ټول
ډېره مننه ډاکټر صاحب. داسې کسان هم شته په کونړ کې د زلزله ځپلو څخه چې د کورنۍ اکثر غړي له لاسه ورکړي دي، یوازې پاتې شوي دي، کوچنیان دي یا مشران دي، ډېر نږدې خپلوان یې مړه شوي دي، شهیدان شوي په دې زلزله کې. دغو کسانو سره د ارواپوهنې له لارې څنګه مرسته کېدلی سي؟ د مشورو له لارې، د جلسو له لارې، که کومه بله لار لري ډاکټر صاحب؟
مننه له پوښتنې څخه. دا ډېره اړینه پوښتنه ده. دوه شیان ډېر اړین نقش لري. یو دا چې باید دغه کسان و ډاکټر ته ورشي، یا ډاکټر ته باید ورشي. او بل دا چې یو ارواپوه ته اړتیا ده، یا د اروایي درملنې یو سمفوس اړتیا ده، متخصص اړتیا ده. یو ډاکټر کولای شي چې دا دغه ناروغانو ته درمل توصیه کړي. درمل څه وفرمایي چې دا درمل زیاتره وخت د خپګان ضد درمل یا د خپګان پر وړاندې درمل دي، لکه پاروکسیتین مثلا یا سرسالین یا میشتوزاپین یا بنفاکسین یا میټریپتیلین. دا درملونه کېدای شي چې د ډاکټر لخوا څخه و ناروغ ته وفرمایل شي، او بل د اروایي رغافور لخوا څخه یا د اروایي درملنې د متخصص لخوا څخه باید د دې ناروغانو سره په منظمه پرله پسې توګه ناشتې وشي، باید مجلسونه وشي. دا مجلسونه یا ناشتې کېدای شي چې انفرادي وشي، یعنی د یو نفر سره وشي، د یو کس سره وشي، یا کېدای شي چې دا په ډلیزې سره یا په ګروپي ډول وشي. په دې ناشتې یا غونډه کې باید ارواپو یا د اروایي درملنې څانفو یا متخصص باید پر څو ټکو باندې ډېر توجه وکړي، ډېر پام وکړي. هغه دا چې د ناروغ پام بلې خواته واړوي، یعنی داسې کوشش وکړي چې ناروغ خپل پام بلې خواته واړوي. ناروغ د تېرې پېښې په اړه باندې فکر ونه کړي، د هغه په اړه باندې سوچ ونه کړي، د هغه په اړه باندې مثلا احساس ونه کړي، یا مثلا په لنډه سره هغه ته هېر کړي. دا کوشش باید وکړي. او بل دا چې د اروایي درملنې څانګو یا متخصص باید له دغو ناروغانو سره یو ځل تمرینونه اجرا کړي، تمرینونه سرته ورسوي، تمرینونه دوی ته وښيي. مثلا داسې تمرینونه چې ناروغ خپل ځان ارام احساس کړي، ناروغ مثلا خپل ځان نرم احساس کړي، خپل ځان سست احساس کړي، او بل د پیښې په اړه باندې د هغه په بلې خواته واړول شي. داسې یو تمرین، او بل داسې یو تمرین چې مثلا د ناروغ سره مرسته وکړي چې د فکر کولو، د پیښې په اړه د فکر کولو او احساس کولو او په هغه اړه باندې یادونه مخنیوی وشي. دا ډېر مهم کار دی چې یو ارواپو په لغو ناروغانو سره د درملنې په وخت کې باید پام ورته وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل پوښتنه دا ده چې آیا ډاکټر صاحب د دغه مرګونې زلزلې یاد به د دغو کسانو په ذهن کې تر څو مودې پورې پاتې وي؟ آیا د زمانې په مرور سره به دغه یاد ورو ورو کمزوري سي که نه تر اخره به ورسره وي؟
فکر کې ورسره دي.
د ما منظور هغه زورون کې یاد چې په زورول کې په زوريږي،
زورون کې یادونه په وخت په کېدو سره کمیږي. دا یو ثابت خبره ده. هر څومره چې یو ناوړه پېښه د فشار خوا څخه ولیدل شي، یا مثلا هغه واورېدل شي، دا ناوړه پېښه د هغې ناوړه اغېزې دا د یو وخت لپاره شدت تېر لري. د وخت په تېرېدو سره د هغې ناوړه پېښه اغېز او شدت په قرار قرار باندې کمیږي. که چیرې کم نه شي، نو دا د یو ناروغي به حس کېږي، لکه مخکې چې موږ وویل د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیزاردر، یا په پښتو کې ورته ویلی شي چې تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي، دا ناروغي د دې ناروغ سره په حساب پاتې کېږي. نو ځکه په دې اوس وخت کې په دې لومړی پړاو کې چې دا اوس د لومړي پړاو دی، هر پړاو دی، په دې پړاو کې باید ډېر کوشش وشي دا ناروغان په سمه توګه په ارخیزه توګه سره د دوی درملنه وشي، ترڅو د دې ناوړه اوږدې ناروغۍ د دوام څخه مخنیوی وشي.
او ډاکټر صاحب، د پیښې له ځای څخه انتقال څومره ګټور وي که نه وي؟ کوم چې څه پیښه شوې ده، زلزله شوې یا ناوړه پیښه شوې ده، یا یو کس خپل ډېر نږدې عزیز له لاسه ورکړي، کله پیښه هغه ځای نه سره لري سي، څومره ګټه لري که نه لري؟
دا ښکاره خبره ده چې له هغه ځای څخه چې هلته پیښه رامنځته شوې ده، او ناروغ په هغه ځای کې یو ناوړه حالت لیدلی دی، دا د خلیلي کېدل دا یو مثبت اغېز لري، دا یو ګټور ګام دی چې باید وشي. او موږ د اروایي طب ډاکټران، یا مثلا د اروایي درملنې متخصصین، یا څانپوهان، هم تل دا لارښوونه کوي چې ناروغ باید هغه ځای څخه چې هلته را پیښه شوې له هغه ځای څخه خپل فکر باید لیرې کړي، یعنې په فکر کې له ناروغ په هماغه ځای په اړه باندې فکر لاونه کړي، د هماغه وخت په اړه باندې فکر باید ونه کړي، د هماغه ځای په اړه فکر ونه کړي، او بل په هغه ځای کې څوک لیدلي دي اورېدلي دي د هغو خلکو په اړه باندې باید فکر ونه کړي، څه چې هلته لیدلي دي اورېدلي دي او خبرې ورته شوي دي د هغو په اړه باندې هم باید دلته ناروغ تېر فکر ونه کړي، باید دغه فکر کولو او په یاد راوړلو او احساس څخه باید مخنیوی وکړي، که نه ناروغ تل زجر ویني، ناروغ تل ناوړه حالت ولري، ناروغ تل په حساب زجر وویني.
ډاکټر صاحب، بل خبره دا ده چې دغه اجتماعي همدردي ناسته پاسته تسلیت ویل، جماعت تلل، خلکو سره کې ناستل په مجلس کې، دا څومره ګټور دي؟ دغه څه تروما د اثرو دل لري کول
لري، دا ګټور ګام دی. ولې نو دا څه خبره به شي سم ده، دا ګټور ګام دی. موږ او ناروغانو ته، دغه شنه ناروغانو ته موږ لا شوره کوم چې دوی ټولنی ځان کې وساتي، ټولنی ځان کې ساتل دا باندې لري چې په کور کې چې خپلوانو سره ده، د کور له خلکو سره یا له ملګرو سره، له ځان سره دوی اړیکې وساتي او خپل پام بل خوا ته واړوي. دې اړیکو د ټینګولو په پایل کې ناروغ خپل پام بل خوا ته اړولی شي، ناروغ کولی شي د هغو سره راشه درشه ولري، فکر او تګ وکړي، د هغو سره خبرې وکړي، مجلس وکړي او خپل پام بل خوا ته واړوي. او بل دا چې د اروایي درملنې څانګوان یا متخصصین هم کوښښ کوي چې ناروغانو ته تل دا لارښوونه وکړي چې ناروغان ټولنیزې اړیکې وساتي، او د ټولنیزو اړیکو د ساتلو په پایله کې ناروغان خپل په ناروغي باندې بواسطه کولی شي. او بل دا چې جماعت تلل یا مثلا عبادت کول یا لمونځ کول دا یو ګټور ګام دی، یا مثلا تلاوت کول د قرآن شریف دا یو ګټور ګام دی، ځکه د عبادت په پایله کې ناروغ خپل ځان د ناوړه پیښې فکر او یا څخه ځانګړې ساتي، هغه خپل د فکر بلې خوا ته اړوي، هغه بل په دې باور پیدا کوي چې خپل هم عبادت کول نه صدف ورکوي، او ده دعا کوي مثلا ده په هوایي په الله باندې مثبت اغېز کوي. او بل یو بل اصطلاح ده میډیټیشن په نامه یادېږي، میډیټیشن یا منځګړیتوب چې دا خپل ده په موږ ویلی شو چې د عبادت تفکر او تعمق معنا ورکوي، که موږ په پښتو دا معنا کړو، یعنی عبادت کول او فکر کول او ژور فکر کول په یو شي په اړه باندې، یا هم ځان په اړه باندې، چې دا هم ګټور کار دی او موږ یې تل ناروغانو ته د هغه لارښوونه کوو.
ډیره ډیره مننه. مونږ ته چې راپور راغی هلته خصوصا کوچنیانو هلکانو نجونو ویلي دي چې دوی بد خوبونه ویني او زلزلې په خوب ویني، آیا ټول به دغسې اضطراب ولري؟ خو ځینې حل وایي، ځینې حل نه وایي، که څنګه لویان به هم بالغان به هم دغسې شاید خوبونه وویني، خو څون کوچنیانو حل ویلی ده مونږ ته څرګندېږي چې دوی لږ دا حالت د اضطراب او د تراوما
دا زو څه څه نه وته نه ناوړه خوب یا ویرون څه خوب دې چې په فارسي کې کابوس ورته وایي او په انګلیسي کې نایچ میر ورته وایي. دا دا په هغه کسانو کې ډېر امید لري، او په هغه کسانو کې ډېر د کېږي چې دوی د پیښې تر اغېز لاندې ډېر راغلي وي، ان دوی د ناوړه پیښې په اړه باندې ډېر فکر کوي او د هغه یادښت تل ورسره وي. نو ځکه په دغو کسانو کې دا ویرونکي خوبونه ډېر لیدل کېږي. رښکاره ده چې په ماشومانو او ځوانانو کې د ناوړه خوب لیدل یا د ویرونکي خوب لیدل ډېره اغېزه لري، ډېره منفي اغېزه لري، ځکه دوی ځوانان دي، دوی تجربه نه لري، دوی احساس قوي دي، غښتلي دي، دوی په حساب ایا جان د دې فکر ژر ژر ته اجازه نه هم کړی، او دوی ژر کېدلی شي چې په اروایي ناروغي باندې اخته شي. نو ځکه په ځوانانو او ماشومانو کې دا د ویرونکي خوب زیات لیدل کېږي. نظر هم کسانو ته چې دوی عمر ډېر وي، ځکه د عمر ډېر د ډېر عمر لرونکي خلک زیات تجربې خاوندان وي، هغه خامخا پخوا نورې ناوړې پېښې لیدلي او اورېدلې دي. هغو دا ستراتیژي هغه تګلاره زده کړې ده چې دوی څه وکړي کله چې دوی د یو ناوړې پېښې سره مخامخ شي.
یعنی په دې معنا چې کوچنیان ځوانان هلکان نجونې ډېر کومک او مرستې ته اړتیا لري په دغه سې.
ځکه دوی زیات سره زیات اغېز راځي، د همدې خاطر دوی زیات درملنې ته اړتیا لري، ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري.
ډاکټر صاحب، د مرکه په پای کې غواړو توصیه ولري هم ارواپوهانو ته دننه په هیواد کې چې زلزله ځپل سره څنګه مرسته کولی شي، او هم هغو کسانو ته چې له استراب سره او تراوما سره اخته دي، په تراوما اخته دي د دغه مرګونې د زلزلې له کبله. مهرباني وکړئ. مننه. پښتنې
څخه زه مشوره یا مرشونه دا ده چې لومړی باید ووایم چې خپله ډاکټر صاحبان په هیواد کې دننه یا مثلا ارواپوهان په هیواد کې دننه هم پوهېږي په دې موضوع باندې. دوی خپله هم خامخا تجربه لري، معلومات لري، دوی خپله کولی شي ښه لارښوونه وکړي. زما لارښوونه دا ده چې دغو ناروغانو ته کوشش وکړي چې په حساب د بنزودیازپین درمل چې دي، بنزودیازپین موږ ورته وایي په طبابت کې او په فارسي کې مسکن ورته وایي، افغانان مسکن ورته وایي، مسکن یا مسکن. دا درمل چې دي کوشش وکړي دا درمل ډېر وخت مخکې، ځکه دا درمل باید د څو ورځو لپاره ورکړي شي، هغه هم په ځانګړو حالاتو کې کله چې اسمان باید ورکړي شي. ځکه دا درمل کېدای شي روغتیا پیدا وکړي، یعنې احتیاط پیدا وکړي، یا اډکشن په همدې کې اډکشن ورته وایي، خپله دا احتیاط یا روغتیا خپله یو ناروغي ده. موږ دلته په لویدیځ کې په اتریش هېواد کې موږ کوشش کوو چې ناروغانو ته دغسې ناروغانو ته دا بنزودیازپین ورنه کړو، یا دا مسکن دوا ورنه کړو. او بل مهم شی دا دی چې له ناروغانو سره باید داسې چلند وشي چې دوی خپل وګڼل شي. یعنې یو ډاکټر یا یو ارواپوه باید ناروغ ته د یو خپلوان په توګه وګوري، هغه سره داسې چلند وکړي لکه د هغه چې یو خپلوان اوسي. یعنې په دې معنا چې د یو ډاکټر یا ارواپوه هغه چلند باید داسې وشي چې د ناروغ مطلقا پر ډاکټر باندې یا پر ارواپوه باندې بشپړ باور ولري، هغه هغه خبره ومني. او دومره د ډاکټر یا ارواپوه ناروغ نږدې شي چې دوی ترمنځ هېڅ واټن شتون ونه لري، نو ځکه بیا کېدای شي چې دوی ترمنځ داسې یو اړیکه ټینګه شي چې هغه دواړو ترمنځ د باور او اعتماد فضا وي. بیا دا درملنه چې ده دا بیا ډېر لوی اغېز کوي په ټول تمامېږي.
او توصیه مو هغو کسانو ته چې په ذهني اضطراب باندې اخته شوي دي وروسته له دې لوی واقع نه، شاید ډېر کسان وطن کې دا هغه ونیسي، عادي ونیسي او مراجعه ونه کړي ارواپوهانو ته، هغوی ته مو توصیه څه ده سره له دې چې ناوړه خوبونه ویني، ناوړه وضعیت ولري؟ بیا هم
زما مشوره ودی ته دا ده چې کوشش وکړي چې د تېرې پېښې په اړه باندې هېڅ فکر ونه کړي. دا یو دویم په یاد یې نه راولي، دا دوه او درېیم هغه احساس چې دوی د پېښې د رامنځته کېدو په وخت باندې درلودلی دي هغه احساس ونه لري. یعنې دوی کوشش وکړي چې دغه پېښه هېره کړي، په هغه اړه باندې فکر ونه کړي، په هغه پېښې په اړه باندې هېڅ یادونه په خپل فکر کې رانه وهي. او بل کوشش وکړي چې ټولنیزې اړیکې وساتي، د خپلوانو سره، د ملګرو سره، د دوستانو سره، د هېوادوالو سره، د ډاکټر یا ارواپوه سره خپلې اړیکې وساتي، او د هغو لارښوونه وغواړي. او د اړیکو په ساتلو په پایله کې کېدلی شي چې دا ناروغ یا دا کسان دوی هغه تیره پیښه د یاد وباسي هغه په باندې نور څه کوي نه کړي او بل که چېرې دوی د شپې له خوا ویرونکي خوب ویني کوشش دې وکړي چې د شپې له خوا مطلقه یا په بشپړ ډول په د پیښه په اړه باندې څه کوي نه کړي د پیښه په اړه باندې نور یادونه تازه نه کړي او هغه ځای چې دوی لیدلې دي هغه ځای چې دوی ورته څنګه ویني دي هغه په خپل څه کچره نه ولي او بل دوی کوشش وکړي چې د مازدار د خوا څخه که ممکن وي که امکان لري دوی سپوسو یعنې وکړي د یو ساعت لپاره د دې دوی لپاره دوی خوځښ وکړي مثلا ژر ژر په فلم یو ناشي هم سره ځغاسته وکړي دا سپوسو دی خوځښ دا یو ګټور ګام دی د اروایي درملنې له اړخه او بل ښکاره ده چې دوی که چېرې درملو ته اړتیا ولري باید ډاکټر ته درملنې لپاره واشي او بل دا ساز چې دی ساز یا موزیک دا هم ګټور سره مېږي که چېرې ممکن وي مثلا دوی دا امکان وي مثلا چې ساز واوري آواز واوري یا یو موزیک واوري دا هم ګټور سره مېږي د لپاره چې دوی خپل فکر د چې پیژې څخه لیرې وساتي د هغې پیژې څخه د فکر کولو مخنیوی وکړي او بل دا چې د که چېرې دوی خوب په خوب کې ویرونکي خوبونه ویني نو کوشش وکړي چې لکه څنګه چې مخکې مو وویل د شپې له خوا څخه ارام وشي او خپل ځان خوش وساتي که چېرې له خوب په خوب کې ویرونکي خوب ولید او د خوب راتاسي ده باید له دستري څه راتاسي په څو درېږي یې بلې کوټې ته ولاړ شي یو څو ګامه واخلي او یا مخ ومینځي یا لاسونه ومینځي یا اوبه وڅښي یا په کور کې له یو چا سره چې نږدې کس وي یا مثلا له هغه سره په دې اړه باندې خبرې وکړي او داسې ولیکي چې دی یو خوب ووینې او بیا د سره چپه وکړي باید لاسمنه را ولاړ شي او اما او فکر وکړي چې زه اوس ویښیم او دا خوب او هرڅه شتون نه لري هرڅه واقعیت نه لري
ډیره ډیره مننه دا روسي توصیه هم ډیره مهمه وه چې چا خوب ولید ناوړه خوب بهتره ده چې له بستره راپاڅي او مخ پرې مینځي ډیر تشکر ډاکټر صاحب یو جهان مننه له تاسو نه خدای مو بریالي او موفق لره
مننه کوم تاسو ښه پرمن سره وسه مننه
په دې سره ګران اوریدونکو د ځوان فکر دا برخه په همدې ځای پات رسیږي زه لخپلو ګرانو میلمنو د رواني طب له متخصصانو ډاکټر صاحب فرید احمد انوري او ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل څخه مننه کوم او له ګرانو اوریدونکو تاسو نه هم مننه کوم تر راتلونکو اونۍ او بل خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارو خاد خوشاله او بریالي اوسئ
دخل کو خوشالی دا زما اختر مال د غم زیر راوړنا لکه اختر را باندې راشا لکه ما شوم بدر د ډیر خوشاله شما دهل ویلو ویلو خلق ډیر دی دهل ساتلو دې مینا ستادي د سترګو او سترګو شروي کدا چړو پس کولاروي درب شما د ځوانه ژوند مته ریګا ماته یو خولي تیارې وېلی دینا دلالی پتا درک نیشتا بس دے پندو کے دغم دم ور پس زمان دعا چل او چل دیرالا ہیر گھڑو مین دیر
شت خیری در تکوینا زمات رزا او زلکل سبریگی دخا پیرو دنس لیار لی ولی کلما چی دیار غمز غم لی نشی دیار دوی سل دی پیار نبی نی خوبنا خلق د گل غوټه تشفی کړی مال سمسور باغ واغستلا سنا زما سودا سودا پس پیدا شوا جانان زړی لاری پریک دی پنو زینا اتلو راتلو راتلو زری زری شی سوچ مجن پچا پردکلی کشنا ماتی ٹور تلے مکڑا زما سر نٹی دے دو شاید چی پول پت کے ہم افغان پاتی کے دم شاید چی پول پت کے ہم افغان پاتی کے دم پکار میں ندی بے دیدنا سلامنا ددی پدو ستر گمینیم کخلک نور گمان کویڑان ددشینا پاس پا کمر کمر بلاڑ گلا نصیب دچائے او بزدر خیر جب فرتلی اوتلی در جگن شما گل من نشی زسل گونی ولی وما سادن استے پی غوری راکڑو مینم لا تڑ چ بل وطن تزنا خیر دی کجونتا ناچارے دی ماد بل تن پتیرو مسپار مینا گل بہلا او ہلا یار دو کما چپک تل شی مینر سی گلنا خلق پشور او شور بندی بخی ماد جانان خاموش خوب تل پریک دینا سماد مینے اشنا نشتا چپ تقسیم را سر ویشی غمونا سماد زنا خبر خدایا جانان زما پہال خبر کچھ رازینا تبدیب دیخ پلے او خپلے گولے یو سی د جانا لوری راغی جوڑا شما دسلل دردا او درد ٹپی کما جیا قربان کلم ہغشن لخلدا شنا سپک نظری ہم سرگ درنی کری چرا اگوری زخد زیگا ولی حسی درنیا مپوک زخبے سے گولے ہنسی درنیا میں پختنیا ماں